السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د غسی د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو د زنو ورځپاڼو لیکنې به هم واره خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي
د لشکری جنگوی پخوانی مشر بانی ملک اسحاق د دیارلس نور ملګرو سره نن په مظفرګړ کې وژل شو پاکستان کې سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او د لیبیا یو عدالت د معمر قذافی زوی ته د مرګ سزا اوروله پورا خبرونه د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې لشکر جنگوي بانی او پخوانی مشر ملک اسحاق نن په مظفرګر سیمه کې وژل شو په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریاله د ځایي چارواکو په حواله وایي نوموړی د پولیسو په یوه کاروایي کې وژل شوی او له ده سره د دوه زامن او یولس نور ملګري هم وژل شوي دي ملک اسحاق د خپلو دوو زامنو سره د جولای په 15مه نېټه د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته نن د پولیسو په ولکه کې لیږدول کېدو چې په موټر سایکل سپارو نورو وسلوالو لخوا د ده د ازادولو هڅه وشوه او د پولیسو لخوا د ډزو په ترڅ کې په نښه شو راپورونه وایي په دې پیښه کې څو پولیسواله هم ژوبل شوي دي د امریکا حکومت لخوا نوموړی د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړی شو پاکستانی چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو نږدې 300,000 کسان اغېزمن کړي دي او له سیلاب ځپلو سیمو څخه 115,000 خلک راویستل شوي دي د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA پرون وویل د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 180 کسان مړه شوي او 50 کسان ژوبل شوي دي همدارنګه په ټول ملک کې 200 نه زیات کلي سیلابونو اغېزمن کړي دي د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې هم سیلابونو په لویه کچه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو په پوله د ګولهبارۍ د ودرولو په موخه یو پلاوی پاکستان ته استولی دی د نوموړي وزارت یو ویان دولت وزیري پرون مشال لډیو ته وویل چې په ورغلي پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي د زیاته کړه
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي یوه خبر هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي هغه مسله څېړي دویمه د خط دواړو خواوو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې په پکتیا کې یا په کونړونو کې یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبرې وشي
افغان چارواکي وایي په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې ورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته یې مالي تاوان رسولی دی په سیمه کې د مشال لډیو خبریال پرون وویل چې د سیلابونو له امله د ګڼ شمېر خلکو کورونه کرهنیزې ځمکې او باغونه تخریب شوي او زیاتو ولسوالیو ته تللې لارې بندې شوي دي د سیلابونو له امله د دایکنډي په سنګتخت ولسوالۍ کې یو سړی مړ شوی دی تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ د فرانسې چارواکو پرون وویل چې له 2000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو هڅه وکړه چې د فرانسې نه د ټونل یا سورنګ د لارې ځانونه برتانیا ته ورسوي د یورو ټنل یو ویان وایي دا په تیرو 90 ورځو کې په غیر قانوني ډول د فرانسې نه برتانیا ته د پناه غوښتنې په مقصد د رسیدو تر ټولو لوی هڅه ده دی وایي د دوی ټول امنیتي عمله چې شمېره یې 200 ته رسیږي او همدارنګه د پولیسو سرتیري د پناه غوښتونکو د مخنیوي په موخه غوښتل شوی و یو ځایي چارواکی وایي کالای سیمې ته نږدې سورنګ ته د داخلېدو په سیمه کې 6 تنه پناه غوښتونکي ټپیان شوي هم دي نوموړی وایي سل د پاسه 2000 کسان په شپه کې ساحې ته داخل شول چې 1900 یې په بیړه په شاو تمول شول او 200 نور بیا گرفتار کړل شول د تیر جون میاشتې راهیسې 8 تنه پناه غوښتونکي برتانیا ته د ټونل د لارې د رسېدو په هڅه کې وژل شوي دي یورو ټنل وایي سورنګ ته د خلکو د داخلېدو له وجې پرون تر ډیره لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه راپورونه وایي د فرانسې په شمالي بندر کې څه ناڅه 5000 پناه غوښتونکو اړولې او هڅه کوي چې په هغو ټرکونو کې ځانونه پټ کړي چې د اورګاډي یا سمندري جازونو د لارې برتانیا ته لیږدول کېږي د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې د روپیې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موغیرینی سره تر لیدو وروسته پرون وویل چې اروپایي ټولنه او ایران د لوړې کچې د خبرو په پیلولو رضا شوې دي. د ایران سرکاري تلویزیون خبر ورکوي چې میرمن مغیرینې د یوې ورځې په سفر تهران ته ورغلې او د سفر هدف یې د جوهري تړون د عملي کولو په اړه خبرې کول دي. د تړون له مخې د ایران جوهري هڅې مهار کیږي او په بدل کې د ایران پر ضد لګول شوي بندیزونه نرمیږي. جواد ظریف وایي خبرې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د لیبیا یو عدالت پرون د معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د جنګي جنایتونو او د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د سوله ییزو مظاهره کوونکو د راپرځولو په تور د مرګ سزا واوروله. د همدغو پاسونونو له وجې د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي واک ختم شو. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په طرابلس کې د هغه په غیر موجودګۍ کې واورول شوه. نوموړی له تیرو څلورو کلونو راهیسې په زینتان سیمه کې د پخوانیو یاغیانو د یوې ډلې سره دی په چا چې د مرکزي حکومت واکثر نه لري. عدالت په ورته تورونو و نور کسان هم د مرګ په سزا محکوم کړل چې ورکی د لیبیا د استخباراتو پخوانی مشر عبدالله ال سینوسی او پخوانی لومړی وزیر بغدادی المحمودی هم شامل دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د لیبیا د عدالت لخوا ورکړل شوې دغې پریکړې ژورې پریشانۍ سره مخ کړې دي. سپینې ماڼۍ هغه درخواست مسترد کړی دی چې ورکې د امریکا د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې فرار شوی حکومتي قراردادي ایډوارډ سنوډن ته دې بخښنه وکړي. د نوموړي د جاسوسۍ په اړه د خپرو شویو اسنادو له وجې د امریکې او د دغه هیواد د اتحادیانو ترمنځ اړیکو ته تاوان رسېدلی او په نړیوال کچې حساسیتونه راپارولي وو. د سپینې ماڼۍ په ویبپاڼه د 178,000 ملاتړو په ملتیا د شوي درخواست په غبرګون کې د ولسمشر اوباما د کورنیو چارو سلاحکار لیزا موناکو پرون وویل سنوډن باید د قانوني کاروایۍ سره مخامخ شي. نوموړي ټینګار وکړ چې سنوډن باید د دې په وینا د یو استبدادي رژیم تر شا د پټېدو پر ځای خپل هیواد ته ستون شي او د خپلو خلکو لخوا باید فیصله وشي. دا و تر دې مهاله خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیه د احمد الله نه.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 70 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 102 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 70 پیسې او 105 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 15 شپېته پیسې او 1 روپۍ 20 شپېته پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز بعد پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم وویش، په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلیرش، او په کوټه کې به زیات نه زیات دیرش او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اورئ: د غیر قانوني پیژندل شوي ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق نن په مظفرګڑھ کې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته په دوره دی. یو کارپو وایي:
د دواړو ملکونو ته دا سوچ پکار دی، بلکې دا یو اصول پکار دی چې دوی به خپل تعلقات په د یو مسلې یا د یو پیښې یرغمال نه جوړوي.
زده کوونکي وایي: د خیبر پختونخوا آبادی کال په کال په سیوا کېدو ده، خو په لایبرریانو کې یا کتابخانو کې د خلکو شمیر ډیر کم وي.
په چې څنګه لایبرری پکار ده، چې په لایبرری کې څنګه رش پکار دی، هغه زموږ لایبرری چې کومې دي هغه خالی وي، او بل دلته کې هغه سهولتونه هم نه وي.
او په سوابه کې به له فلپاین سره تعلق لرونکي د یوې نرسې خبرې واوره:
بیا خپل وطن ته تللی وم، زما هڅ بند وه، پیری پیری فاین ته راغلم ما پسې، که نه نو هلته لاړ مې بس راجا شو، ځکه مسلمان دی ویکېډ هغه یک وقت شو. بیا
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریڈیو تاسوره اوس بلاړ شو د خبرونی لمړي ريپورت طرف ته. د پاکستان چارواکي وای چې د غیر قانوني پیجندل شوی ډلې لشکري جنگوي مشر ملک ساک نن په مظفرګړ سیمه کې وجل شوی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي نوموړی د پولیسو په یوې کاروایۍ کې وجل شوی او له ده سره د ده دوه زامن او یو لس نور ملګري هم وجل شوي دي. نور حال د رابعه اکرم خان نه اورو.
د پاکستان سرکاری ټی وی چې نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګر کې د پولیسو په یو کاروایۍ کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکري جنګوي مشر او پخوانی امیر ملک ساک سره د نورو 14 کسانو وژل شوي دي. سرکاري ټی وی د پولیسو لخوا زیاتوي چې دا کاروایي د ملتان پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې کړې ده. په دې کاروایۍ کې د ملک ساک دوه زامن هم وژل شوي دي او د پولیسو درې کسان په دې کاروایۍ کې هم ژوبل شوي دي. په دې وژل شوو کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم کاري غلام رسول هم شامل و. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګر ضلع هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. د پاکستان سرکاري ټی وی دا وایي چې سهار وختي دوی سره یو شخړه رامخته شوې وه، کاروایي شوې وه، نو چې په هغې کې دا کاروایي وشوه او دا کسان پکې وژل شوي دي.
تاسو د رابعه اکرم خان نه اورېدل چې د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې د غیر قانوني پیژندل شوي ډلې لشکري جنگوي مشر ملک ساک نن په مظفرګړ کې وجل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروستۍ او سیلابونو نږدې 3 لکه کسان اغېزمن کړي او له سیلاب ځپلو سیمو څخه 115,000 خلک راستل شوي دي. د آفتونو په وړاندې د مبارزې کامی اداره NDMA وایي د سیلابونو له کبله په ټول کې 1,000 کسان مړه شوي دي او 540 کسان ژوبل شوي دي. نور حال د احمد الله ناورو.
په پاکستان کې چې کوم د روانې میاشتې د 14 نیټې نه په شکل د بارانونو لړۍ شروع شوې ده، نو هغه تر دې دمه جاري ده او د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره چې کومه ده NDMA هغه کوم چارواکي چې دی احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې په تر دې دمه په ټول ملک کې د بارانونو 1,000 کسان چې کوم دي دا مړه شوي دي او 540 چې کوم دي دا ژوبل شوي دي. په دې 1,000 کسانو کې د ټولو زیات شمېره په خیبر پښتونخوا کې ده چې هغه 8 دي چې په دې کې څلور دیر شو پوری کم دی، بلکې د نه زیات په چترال سیمه کې کم کسان چې دی مړ شوی. دغه شانتي پاکستان د انتظام لاندې کشمیر چې کم دی هغه کې 19، په پنجاب صوبه کې 19، په بلوچستان گلګت بلتستان چې کم دی په هغه کې 15 او په بلوچستان صوبه کې 8 کسان چې کم دی د بارانونو کې مړ شوی دي. واحد سیم صوبه د چتر دی د ما په کې ځاني زیان چې کم دی هغه مخې ته نه راغلي. ادارې دا هم وینا و چې تر دې د ما په ملک کې تقریبا 3 لکه پوری خلک چې کم دی هغه د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثر شوی دي، خو ولې دا شمېره د چترال د متاثرینو نه علاوه ده او د خیبر پختونخوا حکومت تر مخه چترال کې چې کوم دی هغه خواو شاد 2,00,000 او 80,000 نه زیات کسان چې کوم دی هغه د بارانونو او دغې وروسته د سیلابونو له وجې متاثر شوي دي. دغه شان NDMA دا هم وایي چې ټول 293 کلي چې کوم دی هغه متاثر شوي دي، چې پکې 1,21 کورونه چې کوم دی هغه متاثر شوي دي، هغه ته نقصان رسیدلی دی.
د احمد الله نه تاسو اورېدل چې د سیلابونو له کبله په ټول پاکستان کې 1,000 کسان مړه شوي دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلی په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې 2 بجو،
د کرخی پر غاړه په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ورې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګ پړي پوزي پلاوي اسلام آباد ته ورغلې دي. ټاکل شوی چې دغه پلاوي بل پاکستانی چارواکو سره په دروستیو کې د دواړو هوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په کرخه پر رامنځته شوي وروستي کړکیچ او همدارس د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د بریدونو پر موضوع خبرې وکړي. په ان حال کې د پاکستان د پوزي چارو پوهان وایي چې دواړه هوادونه باید د غلط فهمي او د لرې کولو او د اړیکو د پراخولو لپاره دا ډبل تک راتګ ډیر کړی. په دې اړه د زبی الله شفق دا ریپورت اورو.
د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي افغانستان او پاکستان د پر ګډې پولې رامنځته شوی تاوتریخوالی د خبرو له لارې هوار کړي او ټینګار کوي چې دا ډول شخړې باید د دواړو هیوادونو د خوشو اړیکو د بیرته خرابېدو لامل نشي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګ پړی پوځي پلاوی له پاکستانو چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پر ګډې پولې د وروستي رامنځته شوي کړکیچ او په یو شمېر نورو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیالوان دولت وزیر د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه ګډ پوځي پلاوي کې د ملي امنیت سرحدي قواوو او نورو امنیتي ارګانونو نظامي چارواکي ګډون لري چې مشري یې د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال جنرال قدیر خان کوي. نوموړي زیاته کړه دغه پلاوی به له اړوندو پاکستانیو چارواکو سره د ترهګرو پر وړاندې په دواړو خواوو کې د عملیاتو کولو پر کونړ د راکټي بریدونو او د ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې د شته ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او همداراز پاکستان څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د افغانستان پر بېلابېلو ولایتونو راکټونه ورولي. له بلې خوا د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د افغان پوځي پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د پراختیا لپاره ضروري بولي او ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه دې پر پوله د خپل منځیو شخړو پر ځای د تروریزم د مخنیوي او ځپلو په لړ کې همکاري وکړي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ضروري خبره ده چې کله ټک راتګ یا خبرې اترې بند شي نو د هغې د وجه نه نقصان کېږي، غلط فهمي پیدا کېږي او مسله هم نه حل کېږي، لیکن کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي یو بل تحفظات خپل ظاهره وي او د هغې دپاره څه کوارډینیشن یا میټینګ کېږي او داسې اقدامات په هغې کې تجویز کېږي چې کوم تحفظات یا غپې لرې کېږي، نو ضروري خبره چې هغې سره به مسایل حل کېږي او مخ په وړاندې تګ کېږي. د دواړو ملکونو ته دا سوچ پکار دی، بلکې دا یو اصول پکار دی چې دوی به خپل تعلقات د یو مسلې یا د یو پیښې یرغمال نه جوړوي، په دې چې دا د بیا د ګیم سپایلرز چې کوم دي چې کوم دا لوبه ورانوي دا هغوی مقصدونه بیا په دې کې کامیابېږي.
افغان دولت د همدې سرحدي شخړو له امله په کابل کې د پاکستان سفیر دوه ځله د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو او همداراز د پوځي تاسیساتو جوړولو له امله یې ورته اعتراض کړی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا پوځي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې د روانې میاشت په اومه نیټه د دې هیواد په کوربتوب پایتخت اسلام آباد ته نږدې د افغان دولت او طالبانو استازو مخامخ خبرې وکړې او ویل کېږي چې د دغو خبرو بل پړاو به هم په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې ترسره شي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډ څپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره افغان ځوانان وای د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې تر ټولو زیات زیان ځوانانو لیدلی، نو اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کیږي پکار ده چې د زلمی کول غوښتنو ته هم پکې زیاته پاملرنه وشي. ځوانان وای دا چې د هیواد واګي به سبا دوی سنبالوي، نو پکار ده چې ورته د خبرو او مذاکراتو په پړاو کې هم برخه ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال اسرار العالم مومن په دې موضوع سو تنه ځوانانو سره خبری کړی دی او دا رپورٹ یې جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې روانې دي، نو افغان ځوانان وایي کچری د دوی رول پکې ورزیات شي نو کېدای شي چې ځینې ځوانان ټوپک وغورځوي او د سولې لور ته راشي. د لغمان ولایت اوسیدونکي خالد احمد سپی چې دا مهال په سویزرلینډ کې زده کړې کوي وایي باید چې له طالبانو سره په داسې شرطونو خبرې وشي چې له وجې د پیغلو ځوانانو پر ټولنیزو او جمهوری حقونو اغیزه پرینوزی.
لکه ډیر موږ د سیزوانان دی په افغانستان کې چاغي خودکش ته تیار دي، لا مثال د خلکو سره جنگي حکومت سره جنگي د ملیور دوم وجنی طالبان سره مثال د ځان یو ځین کی چې مثال د په ملیور دو کی کارو کی د افغانستان حکومت سره کارو کی طالبان او د افغانستان حکومت سره د غو کی صلح هو کی پدې کې باید مکتبونه بالکل د جنکان د پاره ماغه سیوی کالجونه هم یونیورسيټیان هم د تبعید پوانتون نظمو چې سمره دی هغه تبعید جنکان هم لاړ شي یا هلکان هم لاړ شي. زموږ سپورتس والیبال چې کوم دی فوټبال مثال کرکټ ته هم بند نشي.
خلیصه په وای په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي بعد افغان ځوانانو په لاسو کې وي، نو د افغان ځوانانو په نمائندګۍ د لټولو خو غوښتنه ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې دوی ته نیغ په نیغه رول ورکړي شي. خو د کابل پونتون زده کوونکي ته الله وسا بیا پر دې عقیده ده چې د سولې خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او د ځوانانو موجودګي په کې ډیره مهمه نه ده. البته دا وای چې د جنگ ټولو خواو ته قربانی زیاتره ځوانان ورکړي، نو باید چې دوی اندېښنو ته جدي پاملرنه وشي.
ځوانان ما مخ چې ومویله هغوی د سولې طرفدار دي، سوله چې په هر رنګ وي چې دلته سوله قایمه سي سوله راسي. ځوانان چې دي ځوانان هغه د ولس اصلي غوښتنه چې د ځوانانو قرباني د همدغه خبره مستقیمن د فکر راکولای شي په سوله کې، چې مثلا دلته د ځوان قرباني ځوان ورکړې ده، کریډیټ یې جنګي مجرمې ډلې اخلي.
په کوټه کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي افغان ځوانان د سولې په بهیر کې د ټولنیزو رسنیو، ادبي علمي غونډو او نورو فورمونو د لارې خپل رول لوبوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي، خو باید چې دوی ته په دغه خبرو کې نیغ په نیغه رول ورکړل شي.
موږ داسې وګورو چې په سوشل میډیا باندې که ته وګورې، نو د سولې کوم خواهش چې دی زما په خیال ټول وطن ته دی، ټول خلکو ته دی، خو ځوانانو هغه آواز تر ګردو په زیاته قوي انداز راپورته کړی هم دی، پر مخ یې هم بیولی دی او شاید تر خلکو خبره هم رسولی دی. خدا چې په دې هم په سیاسي توګه او هم په ټولنیزه توګه داسې میکانیزم نشته چې ځوانانو ته دا لار ورکړي چې هغه په دغه پروسس کې خپل رایه په یو منظمه توګه د خلکو یا د حکومتونو یا د دولتونو مخ ته کشي.
رازق فهیم وایي د نور اندېښنو تر څنګ افغان ځوانان دا هم اندېښنه لري، هسې نه چې په دې تېره څه لږه موده کې شوي سیاسي او ټولنیز پرمختګونه اهم له لاسه ورکړي. د ده په خبره پکار ده چې یو داسې میکانیزم جوړ کړل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دې هیواد ځوانان نیغ په نیغه برخه واخلي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب د سولې مذاکراتو لومړۍ مرحله د جولای په 1 په مری کې شوې وه. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو غوښتنې یې اورېدلې دي او کوشش به کوي چې د مذاکراتو په بل پړاو کې پر جنگبندۍ خبرې وشي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونه په وار وار د دوی سره د شریکي پولې خلاف ورزي کوي. د پوځ د خبرتیا اداره وایي هند د ډسبندې د تړون مخالفت کوي او په تېرو څو اونیو کې دوی 15 واري د کنټرول د کرښې خلاف ورزي کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې هند بیا پر پاکستان تورونه لګوي چې د دوی لوري ته د تخریبي کاروایانو لپاره وسله وال استوي. د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان په دې موضوع د اسلام آباد نه رپورټ راکوي.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې د تېرې میاشتې نهم تاریخ راسې تر اوسه پورې د هندوستان پوځ د لاین آف کنټرول په سرحدي سیمو د ډسبندې د معاهدې 15 سره خلاف ورزي کړې ده. ISPR لاړخه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې روانه میاشت د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر نه بې پایلټه الوتکه چې د پاکستان پوځ د بیمور نومې علاقې سره غورځولې وه، د هغې نه حاصل شوي تصویرونو او ویډیوګانو کې په واضحه توګه د هند د پوځي کمپنۍ هیډ کوارټر، د هندوستان په یو چیک پوسټ لګول شوي بیرغ او د هندوستان پوځیان کاری. ISPR خپل بیان کې وایي چې په تېرې څه موده کې د هندوستان لاړخه په سرحدي سیمو کې 100 زری د فضايي حدود خلاف ورزي شوې ده او د هندوستان په جاریت کې هم اضافه شوې ده. د ذکر د وخت په وخت دواړه ملکونه په یو بل د ډسبندې د معاهدې تورونه لګوي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان زیاتوي چې دواړه ملکونه کې د مخالفو ډلو کوشش دا دی چې د خبرو اترو د شروع کېدو عمل ناکامه کړي، باید چې د صبر نه کار واخیستی شي.
دا پکار ده چې وفا کی کم پروسس دوباره شروع شو د هند او پاکستان تعلقات بحالی. ما خیال دی هغه ته د قوم زیات خلکو چې دی هغه ته سترګې دي، بدلتي هغه خلک چې کم امن نه غواړي او هند کې هغه خلک چې کم امن نه غواړي دا سبوتاش کولو کوشش کوي. نو ضرورت د دې دی چې پاکستانی سیاسي حکمرانانو او عسکري قوتونو کوشش دا وکړي چې دا خبره زیاته ته تیز جنگ ته لاړه نه شي، بلکې په دې ځای باندې ودري او امن خبرې دوباره شروع کړي.
یاد دی وی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي وو چې د هندوستان په لاین آف کنټرول ډسې کول د اوفا د معاهدې خلاف ورزي ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اسلام آباد د سبزی منډې په کچه آبادې سیمه کې اوسیدونکو پښتانه وای حکومت ورته د دې ځای د پریښودلو امر کړی دی. دغه خلک وای دوی دلته خواري مزدوري کوي نو حکومت دې د دوی کورونه نه ړنګوي. بل پلو حکومتي چارواکي وای په کچه آبادې کې د عادي خلکو ترمنځ ورانکاري او ترهګر هم پټ ژوند کوي نو ځکه یې د دې سیمې د بندولو پریکړه کړې ده. سراج زهیر پی رپورټ لري.
د اسلام آباد سبزی منډې په سنډه پرته د پښتنو کچه آبادی چې په 12,000 نفوسو مشتمله ده. په دې آبادی کې د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو او د غرنګ یو شمېر افغانان میشتي چې د اسلام آباد په سبزی منډې کې خواري مزدوري کوي. د دې ځای د اوسیدونکو وینا ده چې حکومت ورته وایي دا ځای خالی کړی ځکه چې یو طرف ته دا د سی ډی اے سرکاري ځمکه ده او بل پلو ممکن ده چې دلته ترهګر هم دیره وي. په دې اړه یو تن مشال ریډیو ته وی.
بلال خان او زمنګ تعلق چې کم دی مومن ایجنسی سره دی. دلته باقاعده سی ڈی اے والا شکل دا کورونا سازی کی اغه سی ڈی اے والا پیسے اخلی باقاعده اغه د هر کور والا دی یو دیوالم پیسے اخلی چې څوک یو دیوال سازی او د څه خبره نه ده چې دا قبضه موږ خپل غربت د وجه راغلی موږ دیش دیش کال مخکې راغلی دلته موږ دلته پورا سیټ اپ دی زمنګ دا روزګار دی دا خواته منډی دی دلته 200-300 روپے مزدوری لا راغلی نور هیڅ سم نشته دی دلته.
همدا شن د نوخار سره تعلق لرونکي یو تن مشال ریډیو ته او ویچی دوی دلته لسلویختو کالو راسي دیر دی او سی ڈی اے تری وخت په وخت پیسې اغستی نو موړی زیاته کړه.
زمانو میسا خان دی د نوخار اوسیدونکو 1984 کې مونږ دلته راغلی او 1986 کې د جنیجو انتخابات چې زمونږ والد صاحب آئی کې ووټ کاسټ کړی دی دلته کې. زه خدا نه وای کنا چې مونږ دا غریب دی د دوی مونږ چت غردو دوی سره خدا دا دوی ویل نشي میډیا باندې دوی په میډیا دوی دا ریزن پیش کوي چې مونږ سره بل شی نشته رې صرف دا شی دی چې دوی دهشتګرد دی او دغه خبره مونږ جلسه ته راشي سرچ اپریشن هر دو میاشتې درې میاشتې پس سرچ اپریشن کیږي. د اوسه پورې چې کوم دی په یو تاړه کې دسې فیارو خیا چې هغه د یو اصلا یا دهشتګرد گرفتار شوی د دې بادی نه یو خود پیش کی.
د مردان سره تعلق لرونکي یو سپینګری سید نبی مشال ریډیو ته اوی چې حکومت تر اوسه د دې ځای د خلکو نه یو هم غیر قانوني سیز نه دی برآمد کړی خو دوی صرف د پښتون په نوم تنګوي. نوموړی اوی
خبره ده چې په دغه منډۍ کې دوی مزدوري کوي خواري کوي ځان لا سه روړه ګټي دوی زمونږ یو لس پیرې زمونږ تلاشي وکړه نه تمانچا مرامت نه شوه نه ټوپک نه مش دغه راشن کوم دوی دغه یواز کوي چې وای دلته دهشتګرد دی پلان کې دی انګلند تاسو یو شی موږ سره ونی سي موږ له ګناګار زمنګا چې د دادوم نه ممبران پر اسمبلی کې ناشتي او دا پنجابیان موږ سره ظلم زته کې دوی دوم نه زمنګ ته پوښتنه نشي کولای چې دا زما پښتانه رونه دي.
کله چې مشال ریډیو د دې پښتنو دا ګیله د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان په وړاندې کې خو نو د هغه وینا وا
دلته پښتانه ته ډیر سخت تکلیف دی په پنجاب کې وګوري په سند کې وګوري په هر ځای کې وګوري یعنی یو پښتون په دې باندې نه دی بچاو چې ته د کوم پارټۍ یې د کوم جمعیت یې ته څه وایې هر افغان چې هر چیرې دا نیول کېږي چې هغه هر څه لري شناخت کارډ لري هغه ډاکومېنټس لري د هغه باوجود دی نیول کېږي د جېبه څخه پیسې اخیستل کېږي. نو موږ په اسمبلی کې ټول چې که دا روش دي دا د افغانانو سره د پښتنو سره کېږي نو موږ دا پاکستان کې اوسېدل زموږ سره ګران دي او هر سړی په دې پاکستان کې دونه حق لري لکه پنجابۍ چې لري او دا پنجابۍ چې کومه پالیسي اوس جوړه کړې ده دا د پښتانه د ګډ وطن د فار ده دا دند منولو نه ده.
کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د سی ڈی اے د یو چارواکي فخر شاه نه وپوښتل نو هغه وی چې دوی ته های کورټ حکم ورکړی چې په اسلام آباد کې دا کچا آبادی ړنګه کړي ځکه چې دا غیر قانوني ده. د وی
های کورټ سے بھی آرڈر ہے اور منسٹری آف انٹیریئر سے بھی آرڈر ہے.
دی وی های کورټ او د داخله چارو وزارت لخوا موږ ته حکم راکړی شوی وو چې د سیکټر آی 11 کچا آبادی موږ وړاندې کړو. نو پرون د ګل پورز د سهار نه د مازیګر د 15 بجو پورې موږ هلته ناست وو او موږ سره انتظامیه او د اسلام آباد پولیس هم ملګری وو. نو دې دوران دوی له د دوه ورځو وخت ورکړی شو چې په خپله یې دوی دغه ځای خالی کړي.
خود خان خالی
کر دینا. ذکر دا لدی سربیر په اسلام آباد کې نور هم یو شمیر کچا آبادی دي عدالت دغه آبادو هم د ړنګولو حکم ورکړی دی. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي.
دا خبرونه تاسو د هر جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 7:30 بجو له هارون بچا سره اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ته اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې لشکر جنگوي بانی او پخوانی مشر ملک اسحاق نن په مظفرګڑھ سیمه کې وژل شو. راپورونه وایي نوموړی د پولیسو په یوه کاروایۍ کې وژل شوی او له ده سره د ده دوه زامن او 11 نور ملګري هم وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو نږدې 3,00,000 کسان اغېزمن کړي دي او له سیلاب ځپلو سیمو څخه 115,000 خلک راوستل شوي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 180 کسان مړه شوي او 45 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو په پوله د ګولهبارۍ د ودرولو په موخه یو پلاوی پاکستان ته استولی. د نوموړي وزارت یو ویان دولت وزیري پرون مشال لډیو ته وویل چې په ورغلي پلاوي کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي. د لیبیا یو عدالت پرون د معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د جنګي جنایتونو د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د سوله ییزو مظاهره کوونکو د راپرځولو په تور د مرګ سزا واوروله. د فرانسې چارواکو پرون وویل چې له 2000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو هڅه وکړه چې د فرانسې نه د سورنګ د لارې ځانونه برطانیه ته ورسوي. د یورو ټنل یو ویان وایي دا په 13 ورځو کې په غیر قانوني ډول د فرانسې نه برطانیه ته د پناه غوښتنې په مقصد د رسیدو تر ټولو لویه هڅه وه چې شنډه کړه شوه. سپینې ماڼۍ هغه درخواست مسترد کړی چې ورکې د امریکا د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې فرار شوی حکومتي قراردادي ایډوارډ سنوډن ته دې بخښنه وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موغیرینی سره تر لیدو وروسته پرون وویل چې اروپایي ټولنه او ایران د لوړې کچې د خبرو په پیلولو رضا شوي.
مشال ریډیو تاسو سره د نجیب عامر نامولند خبرونه اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان زنه رسوانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پیښور نخ پرېدونکو د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې وایي پاکستان حکومت د تر هغه د خاتمې ژمنه کړې ده. او د لړکی د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې له پاکستان د تر هغه د خاتمې لپاره وی یو کوټلې تګلارې لري او د غرنګ په ملک کې د ټولو ان جی اوز کتنه هم کیږي او کومې چې په ملک دوهمن سرګرمو کې ککړې وي هغه ان جی اوز به تړلې شي. در یو وړاندې لیکي چې پاکستان کې د تر هغه له عمله کيو خو د ملک ترقی ودرېده لدا او میشیت ته سخت زیان رسیدلې دي. نو بل پلو په زرګونو خلکو خپل ژوند د لاسه ور کړی دي. ادریه سي توی باید قبایلو سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي او د دې سره سره حکومت له پکار دي چې د ترهګرو څوک ملاتړ کوي او مرستي ور کوي چې د هغوی پر ضد هم سخت کاروایی وکړي. نو هل ممکن شي چې لدې ملک ترهګری په مکمل توګه ختم شي. بل پلو ایکسپریس ورس پاڼ خپل ادریه په پاکستان کې په انتخابی اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي چې دا یو حقیقت دی چې ټول نړۍ کې انتخابات په جدید سیاسي او جمهوری نظام باندې کیږي او څومره چې هم تر کې یافته ملکونه دي هغوی د انتخاباتو په نظام باندې سمجوته نه کوي او هم دا وجه ده چې هلته همیشه انتخابات پاک او صاف کیږي او د ټګۍ پکې هیڅ امکان نه وي. در یو وړاندې وایي چې له بده مرغه په پاکستان کې له اووه شپې تکالو راهیسې په دې یو طریقه باندې انتخابات را روان دي چې اکثره وخت پکې درغلی کیږي او خبره تر دې راورسېدله چې عدالتونو ته معامله لاړه. دریا اخیر کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی او دنیا په جدید ساینسي اصولو او نظام باندې روانه ده. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت او الیکشن کمیشن هم په ګډه سره کینی او د دنیا انتخاباتي نظام په وړاندې کیږدي او د هغې په تناظر کې یو غوره نظام جوړ کړي ځکه چې دا ډیره مهمه معامله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف رسپانې د برتانیې لخوا له پاکستان سره د کیدونکو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې ښایي د مرستې په پاکستان کې د مرګ له سزاګانو سره مرسته وکړي. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې بیا په یو مقاله کې په افغانستان کې د شوي یو خونړي برید یادونه کړې ده. رسپانه لیکي چې دا برید پر یو واده شوی و او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل شوي وو. بوریوال کاکړ د دواړو لیکونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنه کوي چې آیا پاکستان ته ورکول کېدونکې پیسې رښتیا هم د مرګ له سزاګانو سره مرسته کوي او کنه. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت وکیلان اوس د هغه قانوني فشار په وړاندې دفاع کوي کوم چې له دې وزارته د دې په اړه د معلوماتو څرګندولو غوښتنه کوي چې آیا د نشه یي موادو ضد پاکستانیو پولیسو سره مرسته کیږي او کنه. په برتانیا کې د ریپریو په نامه خیریه اداره د مرګ د سزاګانو پر ضد مبارزه کوي. دا اداره په دې لټه کې ده چې پاکستان ته د مرستو تر ورکول کېدو او خرڅېدو وړاندې باید د بشري حقونو هغه لیست په ډاګه کړل سي چې ډیپلوماټانو تیار کړی دی. پاکستان هغه هیواد دی چې دا وخت د برتانیا لخوا تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کوي. دا له هغه وروسته ده چې برتانیا تیر کال 338 میلیونه پاونډ ورکړل. په دې مرستو کې د نشه موادو پر ضد مبارزې لپاره هم په میلیونونو پاونډ شامل دی. پاکستان داسې یو ملک دی چې له نشه موادو سره په تړلو مقدمو کې د مرګ سزا هم ورکول کېدای سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا درخواست پر دې اساس رد کړی چې د دوی په وینا دا کار به له پاکستان سره د برتانیا اړیکې خراب کړي او یا به هم د امنیتي خدمتونو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې په یو مقاله کې په افغانستان کې د سوي هغه خونړي برید یادونه کړې ده چې پر یو واده سوی وو او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل سوی وو. ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې دا پیښه هغه مهال وسوه چې د افغانستان په شمال کې وسلوالو د واده پر پراخو مراسمو ډزې پیل کړې. د غنی په نامه یو کومندان رسپانې ته ویلي چې دی دې ویرونکې پیښې ته حیران دی په کوم کې چې د ده 15 خپلوان وژل سوی دي. کومندان غنی ویلی چې په دې پیښه کې چې کوم کسان وژل سوي دي په هغوی کې زیاتره ځوان او ماشومان دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه د بغلان ولایت په داسې سیمه کې سوي ده کومه چې د وسلوالو طالبانو په واک کې نه ده بلکې هلته بیخي کم وسلوال سته. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د شوروي پر ضد د مقاومت او کورنیو جګړو له وخته وسلوالې ډلې هم شتون لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو ورې واشنگتن پوسټ پرسپانې د پاکستان پر سند صبح کې د متحده قومي مومنت ګوند پر ضد حکومتي ادارو د کار روايه پړه یو ریپورت خبر کړ دی. په دې ریپورت کې راغلي دي چې په 2013 کال کې په سند صبح کې د بد امنۍ ډېرې زیاتې پیښې شوې دي. وروسته د پاکستان وزیر اعظم د امنیت د خوندي کولو لپاره سین صبح ته د رینجر ځواکونه هم استولی دي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن نورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په کال 2013 کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خلکو د وژنې شمېره څه باندې 2500 ریکارډ کچې ته ورسېده. د پاکستان وزیر اعظم دغه ښار ته د رینجر ځواکونو د لیږلو امر وکړ چې دا رنګ د لسیزو بدامنۍ او لاقانونیت له منځه یوسي. د کراچۍ ښار د کنټرول ترلاسه کولو لپاره د مجرمینو ډلو د ځمکو قبضهګرو اسلامي سغدریزه وسلوالو او نشه یي توکو کاروبار کوونکو ترمنځ له اوږد وخت راهیسې سیالي روانه ده او هم له دې کبله په دې ښار کې بدامنی ده. خو د رینجر ځواکونو لخوا په عملیاتو کې هغه ګینګسټرز یا جنایتکاران هم په نښه کیږي چې پرې شک دی چې له متحده قومي مومنټ سره اړه لري. د متحده قومي مومنټ مشران وایي په تیرو دوو کلونو کې د دوی 4000 پلاویان نیول شوی دی چې پکې پرزنو هغو تشدد هم شوی چې بیګنا دی. دوی زیاتوي چې دوی په سلګونو کارکوونکي دا مهال په جیلونو کې پراته دي او یو شمیر عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوی دي. که یو خوا د متحده قومي مومنټ په مشر د حوالې په کاروبار کې د غیر قانوني پیسو سپینولو تورونه لګیدلي، نو بل خوا په کراچۍ کې رینجر ځواک کاروباریانو ته ویلي دي چې متحده قومي مومنټ ته مالي مرستې ورکوونکي به نیول کیږي. د وزیر اعظم نواز شریف څخه دا وخت تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا رینجرز واک په د 2 کروڑ آبادی په دې خار کې د نسلی او کلتوري تفرقې پیدا کولو پرته امن پر ځای کړي که څنګه. د متحده قومي موومنټ یو مشر فاروق ستار وایي هغوی دا مهال د خپل تاریخ تر ټولو بدترین دور څخه په داسې حال کې تیریږي چې د دې هیواد حکومت او اسټیبلشمنټ دواړه د دوی پر ضد دي. په تیرو څلورو میاشتو کې رینجرز واکونو دوه وارې د متحده قومي موومنټ په دفترونو چاپې وهلي او د دوی مشرانو پلویان یې نیولي دي. ام کیو ایم چې یو سیکولر ګوند دی او زیاتره پلویان یې هغه دي چې د هندوستان له تقسیم سره سم په کال 1940 کې پاکستان ته مهاجر شوي دي، دا دریز لري چې د خپلو هغو خلکو خدمت کوي چې په ټولنه کې له پامه غورځول شوي دي، خو پر دې ګوند د سلګونو کسانو د وژلو اهم تورونه دي. او کارپوهان وایي متحده قومي موومنټ په کراچۍ ښار کې د خپل کنټرول ساتلو لپاره دغه خلک وژلي دي. او ام کیو ایم هم دا مني چې کېدای شي د دوی ځینې پلویان له ګوند بهره په شخصي توګه غیر قانوني کارونو کې بوخت وي. په مقاله کې راغلي دي چې هر څه هم وي خو د تیر په پرتله اوس کراچۍ ډېره خوندي ده او تیر کال په دې ښار کې یوازې 1330 کسان وژل شوي وو. همداراز د 2013 کال په پرتله 1000 کسان کم وژل شوي وو او سږ کال دغه شمېره نوره هم کمه ده او تر دې دمه یوازې 1500 کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې هم د نواز شریف او د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو په حکومتونو کې متحده قومي موومنټ ډېر زیات ځپل شوی وو، خو یو کارپوه محمد عامر رانا وایي کېدای شي د ام کیو ایم پر ضد روان عملیات د ګوند ته په راتلونکو انتخاباتو کې ګټه ورسوي ځکه چې د مهاجرو به له خپل ګوند سره همدردي نوره هم زیاته شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي خای د رواني اونۍ په پای کې یو بل سره ملاقات وکړي. له بل لوري د امریکا حکومت پرون یعنی د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته 324 میلیونه ډالر ورکړي دي. د فرانسې خبری اژانس د رپورټ نور تفصیل درته فرشته جلال سه وړاندې کوي.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د دوو لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې اسوسییټډ پرس ته ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوي د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د دقیقې نیټې او ځای له څرګندولو ډډه کړې، خو وایي چې پر مقابل لوري به د اوربند د موافقې لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربند مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاري ساتلي دي. د فرانسې خبری اژانس وایي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې لږ تر لږه 1000 ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړ شوي پیسې د دې هیواد مرکزی بانک ترسیدلی دی. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لږ تر لږه 900 میلیارد ډالرو ته لوړه سوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لږ تر لږه 346.8 میلیونه ډالر ورته وسپارل چې د روان مالي کال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته به د روان مالي کال په ترڅ کې چې د 2016 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لږ تر لږه 1.5 میلیارد ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا 1.5 میلیارد ډالر د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې 14 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. ناټو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لږ تر لږه 10,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
مشال ریډیو ته سوره وال سټریټ جرنل وسپانی ته پاکستان داغو داو پړه یو مقاله خبره کړی دا چې وای د پوس لخوا راغول سول شوی ډرون نخکاری چې هند د جاسوسۍ لپاره استعمالوله د پاکستان پوس وای چې راوښتل شوی ډرون د اعلی معیار تصویرونو او د ویډیوګانو غستلو صلاحیت لرلو. نور تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوز د ګل په ورځ ویلي دي چې روانه میاشت یو راغورځول شوی ډرون په هکله راټول شوي معلومات ښایي چې د هند لخوا د کشمیر په متنازعه سیمه کې د جاسوسۍ لپاره استعمالیدله. د اسلام آباد لخوا پر هند دا تورونه هم په هغه ورځ مخې ته راغلل چې د هند په پنجاب سیمه کې د پاکستان له پولیس سره نږدې درېو مشکوکو وسلوالو د پولیسو پر چیک پوسټ برید کې شپږ کسان ووژل. د پنجاب پولیسو وویل چې په باور یې دغه وسلوال له پاکستان نه ورغلي وو. بلخوا د هند مرکزي حکومت د کسانو په هکله سونه ویل. ورځپاڼه لیکي پاکستان وویل چې پوز یې د جولای په 15 نیټه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بیمبر له ښار سره نږدې یوه هندي بې پایلټه الوتکه راغورځوله. هند بیا دغه تورونه رد کړل. د هیواد د بارنو چارو سیکرټري سبرمنیم جیشنکر وویل چې د راغورځول شوي الوتکې ماډل نه ښکاري چې د هند لخوا چلیدله. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان د پوز لخوا د جولای په 15 نیټه د ډرون له خپرو شوو تصویرونو معلومېدل چې د اعلی معیار تصویرونو او ویډیوګانو د اخیستلو صلاحیت لري. د پوز په خبره له ډرون نه د اخیستل شوو تصویرونو او ویډیوګانو داسې شواهد ترلاسه شو چې د هند د پوز لخوا استعمالېدله. د هند بارنو او دفاع وزارتونو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوز شپږ تصویرونه او د 9 سیکنډو یوه ویډیو خپاره کړل چې له ډرونه د اخیستل کېدلو دعوه کوي. په آزاد ډول د دغو تصویرونو تصدیق نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي چې یو تصویر یوه داسې ودانۍ ښکاره کوي چې د هند پوز نښې پرې موجودې دي. په یو بل تصویر کې د هند جنډه ښکاره کیږي.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال ریډیو تاسو ته اکسپریس ټریبیون رسوانه د پاکستان په قبایلی سیمو کې په عدالتي نظام په یو اداریه کې لیکلي اوس وخت راغلی دی چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات عملی کړل شي او دا سیمې د هیواد د نورو برخو په شان په کامی بهیر کې شامل کړل شي. تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان د سینټ یوې کمیټې د خیبر ایجنسۍ د 43 کلن ماس خان د کورنۍ یو خاص د اورېدنې لپاره منظور کړی دی. د دغه کورنۍ غړي وایي چې ماس خان د روان کال د مارچ د میاشتې راهیسې د خیبر ایجنسۍ انتظامیه بندي کړی دی، ظلم زور ورسره کوي او جرګې ته هم نه وړاندې کوي. ورځپاڼه لیکي د ماس خان معامله دا خبره په ګوته کوي چې د قبایلي سیمو په قانون فرنټیر کرائمز ریګولیشن یا ایف سی آر کې د اصلاحاتو ضرورت دی. د ایف سی آر د لاندې پولیټیکل ایجنټانو ته ډیر واک ترلاسه دی او هغوی د قبیلې د یو غړي په ګناه کې ټوله قبیله د تورو تمبو شاته کولی شي. په اداریه کې راغلی دی چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال یو کمیټي جوړه کړې وه او دا تر اوسه قبایلي سیمې په قامی بهیر کې د ګډولو لپاره سلا مشورې کوي. د سینټ کمیټې ته د ترلاسه شوي راپور تر مخه 43 کلن ماس خان د یوې قبیلې د غړي سره د معمولي جګړې نه وروسته ونیول شو. د سینټ کمیټې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ته حکم کړی وو چې کمیټې ته وړاندې شي، خو هغوی دواړه حاضر نه شو او خپل لیکلي بیانونه راولېږل. د سینټ پینل په لیکلي بیان خپله ناخوښي څرګنده کړې ده او د سفران وزارت ته لیکلي دي چې باید ماس خان دوی ته وړاندې کړی شي. ورځپاڼه لیکي د سینټ د پینل دا پریکړه د ستاینې وړ ده ځکه چې تر ډېرې مودې د قبایلي سیمو انتظام د پولیټیکل ایجنټانو په خوښه وچلید چې له کبله یې ځایي ولس د خپل حق خبره هم نشي کولی. اداریه په پای کې لیکي اوس وخت راغلی دی چې قبایلي سیمې د یوازیوالي نه راوویستل شي او د هیواد د نورو برخو په شان په قامی بهیر ورګډې کړل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو. د سه شنبه په ورځ په خوست ولایت کې شاوخوا 1500 کامی مشرانو دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ګډونوالو هیله مندي ښودلې ده چې دغسې دا خبرې چې دي دا به په یو سمې لور لاړ شي او دوی دا اندېښنې هم ښودلې دي چې ځینې داخلي او بهرني کړې چې دي هغه د افغانستان د سولې خبرې خرابوي او د هغې لپاره ننګونې پیدا کوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې اورو.
په دې غونډه کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو قومي مشرانو، دیني عالمانو او یو شمېر مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه، سوله د افغانانو تر ټولو مهمه اړتیا یاده کړه. وی ویل چې نور افغانان د جګړې د دوام او د جګړې د پیښیدونکو مالي او ځاني زیانونو د زغملو حوصلې نه لري. د سولې د خبرو اترو پلوی د جوړې شوې غونډې ویناوالو په دې اندېښنه وښوده چې ځینې داخلي او بهرنۍ کړۍ د سولې د خبرو پر وړاندې ستونزې جوړوي او نه غواړي چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د خوست د ولایتي شورا عبدالولی واحدزی وویل که چیرې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او د طالبانو د مشرانو خبرې صادقانه وي نو د سولې راوستل ممکن دي.
غوښتنه مو ده دا خبرې باید واقعا د افغانستان د علماو، د افغانستان د مشرانو، د افغانستان د بانفوذ خلکو په مټ باندې ترسره شي که خدای کول انشاءالله سوله به راځي. بعضې کړۍ شته چې اوس هم په دې باندې ویریږي چې که چیرته سوله راغله نو هغه پیسې چې ده خوړلې دي، هغه وینې د ملت چې ده زبېښلې دي، هغه به خامخا د ده نه ودي. موږ وایو چې سوله راولو، سوله غواړو. سوله زموږ دپاره تر ټولو اړینه مسئله ده.
په غونډه کې مدني فعال نصیر احمد روخان وویل که له یوې خوا افغانان سوله غواړي او سوله خپل حق بولي، بل لوري ته غوښتنه کوي چې په دې سوله کې باید د ملت ارزښتونه او په ځانګړي ډول د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه شي.
موږ په افغان دولت باندې غږ کوو چې د سولې پروسې ته قوي اراده سره داخل شي. په داسې یوه اراده سره چې هغه د افغانستان د خلکو د ارادې ممثل واوسېږي، د موږ ملي ارزښتونه، د موږ اسلامي ارزښتونه او زموږ د دیارلسو کلونو دغه لاسته راوړنې باید له همدې سولې قرباني نه شي. ولې سوله غواړو؟ منهیز د بشر زموږ حق دی چې په سوله کې ژوند وکړو.
دو تنو قومي مشرانو حاجي حیدرګل منګل او محمد ولی شاه مرزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې د بهیر پر وړاندې د ځینو کړیو لخوا د ننګونو څخه خبرېږي، خو خبرداری ورکوي چې دا قومونه به د جنګ غوښتونکو په شان د دوی پر وړاندې هم ودرېږي.
د اخبارو نه داسې اورېدل کېږي چې بعضې کړۍ دلته موجودې دي چې سوله نه غواړي. نو هغونه غوښتنه دا ده چې دا خبرونه لوسو خلي که لوسي ونهخص موږ دي خو په مقابل کې جدي عمل کړو.
ملت باید ښه متحد شي، په یوه خوله متحد شي، یعنی ولس یو شي څو صلح پل شي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د مشرانو لخوا یو پنځه مدهیز پرېکړه لیک هم تصویب شو. په پرېکړه لیک کې د سولې د روانو خبرو څخه ملاتړ شوی دی. په پرېکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د جګړې ښکېلې خواوې د شرطونو له کېښودو پرته په اول ګام کې اوربند ته غاړه کېږدي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna ranguna
danade hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
araune da charshambe aur khali pavras
aure dale mahirawi.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا د کتابخانو چارواکي وای اوس ته پوخا په پرتله خلک په ډیر کم تعداد کې د دوی لوري ته مخه کوي. دوی وای د انټرنیټ راتللو لوجه خلک اوس لایبرېرو ته نه ورسي. په خیبر پختونخوا کې یو ل سرکاري کتابخانی دی چې اواز یې د 8000 په شاوخوا کې خلک ورسره رجسټرډ شوي دي. زلان یوسفزی په اړه نور تفصیل راکوي.
د پېښور خار او د صوبې د نورو ضلعو په لایبرریانو یا کتابخانو کې اوس د مخکې په ډول د کتاب کتونکو ګڼه ګوڼه نه وي. کتابخانو ته راتلونکي زیاتره کسان یا خو د مینځني عمر وي او یا هم سپینګیري. د پېښور آرکایوز لایبرری چیف لایبرریان شامراد وایي چې مخکې په خار کې د ټرافیک ستونزه نه وه، نو خلک په لایبرری ته ډیر راتلل او کچری په خار کې ځای په ځای وړې لایبرریانې جوړې شي، نو اوس هم د کتاب کتونکو په شمېره کې زیاتې راتلې شي او دا چې له لایبرریو لرې کېدو نور هم غټ غټ لاملونه شته.
اس کے کئی وجوہات تھے. ایک وجوہ اس میں انٹرنیٹ کا بھی.
د دې سو لاملون دي چې یو پکې انټرنیټ دی. اکثر ځوانان د انټرنیټ د استعمال له وجې اوس کتابونه نه ګوري. دویم، زموږ د تعلیم نصاب داسې دی چې پکې ماشومان ته د نورو کتابونو د مطالعې وخت نه ترلاسه کیږي. د زیاتو نمبرو خستو مقابله وي، زده کوونکي رټې لګوي، په تعلیمي ادارو کې پوهې او تحقیق ته پام په کمېدو دی، نو ځکه زده کوونکي اوس لایبرریانو ته نه راځي. د لسم جماعت یو زده کوونکی داود حسین وایي چې لایبرری یې د کور په خوا کې ده، خو د سکول له کتابونو او ټیوشنو اوزګار نه وي، او که اوزګار هم شي نو په انټرنیټ باندې سات تیری کوي.
اکثر زه ډېر سټډي کوم سکول لپاره، نو کې مصروفیت یو ډېر، زه کله نه کله انټرنیټ ته کښېنم، انټرنیټ یوز کوم، موبایل باندې ټایم نه ملاویږي راته، او سکول ته زم راځم، او هغه بیا ټیوشن دی، بیا ټیوشن نه بعد کورسونه دي، پینټینګ کلاس دی، نو هغه کوم، او لینگویج دی هغه کوم. بس
د پېښور په یو لایبرری کې د کتاب په مطالعې بوخت د پښتو ادب د امفیل زده کوونکي او د ترقی پسندو ادیبانو له تنظیم غړی اسدالله چشتي وایي چې باید د ادب سره تړاو لرونکي خلک ځوان کل د کتاب په لور تشویقولو لپاره لیکل او نورې هڅې وکړي.
طالب علمان راځي، خو هغه شاز و نادر یو د دانې پکې زیات معمر خلک دي هغه وي، خو چې څنګه لایبرری په کار ده، چې په لایبرری کې څنګه رش په کار ده، څومره نو هغه زموږ لایبرری چې کومې دي هغه خالي وي، او بل دلته کې هغه سهولتونه هم نه وي چې کله بیلی لاړه شي نو همداسې بیا په دغه کې سړی ناست دي، نو هغه سهولیات هم اویلیبل نه دي. هغه وجه دا ده چې زموږ اکثر والدین چې کوم دي هغه الټریټ دي، او بله زموږ چې کوم پوهان دي هغه خپل ډیوټی نه ترسره کوي چې هغه هغې دې طرف ته د خلکو د توجه راوګرځي.
په خیبر پښتونخوا کې د عام اولس لپاره د سرکاري لایبرریانو شمیره یوولس ده، چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه څه کم 8000 کسان غړیتوب لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو ثوابه ته، یو نرس چې فلپاین سره تعلق لري د ثوابه د یو انجینیر ثوابدین سره وعده کړی دی، او د خپل پوخانی نوم سنیتا جلیل په ځای د زمیرا بیبی په نوم پیژندل کیږي. زمیرا بیبی په وینا چې په شروع کې ژوند ډېر مشکلاتو سره مخ و، خو اوس دا له پښتنو کلتور سره بلده شوې ده، او د ثوابه خلکو ورته دومره مینه او عزت ورکړی دی چې خپل ځان اوس پردې نه محسوسوي. له زمیرا بیبی سره زموږ همکاري رابعه اکرم خان خبرې کړې دي، نو راځي چې وورو چې دا څه وایي.
د خیبر پښتونخوا د ثوابې په میاډیرو کلي کې خلک د خپلې ناروغۍ لپاره د خپل کلي یوې داسې سنانه خدمات حاصلوي چې د فلپین والا په نوم مشهوره ده. دا سنانه د تیرو 40 کالو راسې ثوابې کې ژوند کوي. نوم یې زمیرا بیبی دی. 48 کلنه زمیرا بیبی د فلپین سر ښار منیلا کې پیدا شوې وه، چې پلار یې مسلمان او مور یې عیسوي وه. پاکستان د خپل راتګ په اړه له ثوابې ضلعي هسپتال نه مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې په سعودي عرب کې د نرسنګ همکاري کوله، چې ورسره د ثوابې د یو انجینیر ملاقات وشو او سره واده وکړو. خپل واده په اړه نوموړي زیاتوي،
انا جماعت بندراله ما دا تاسو کوي، ما ته وای دا ډینټل بلاک کم دی کی وم هغه سایت ته ورشي، او میډیکل بلاک کم دی کی هغه ولا ورشي، هغه نه پاس بیا روزانه راځي په هسپتال کې، انو بس هغه فرست ملاقات شو، هغه ما ته بیا نه پری کو دي. بیا خپل وطن ته تلې وم، جماعت بندو پیری پیری فاین تر اعلی ما پسې کنه، نو الته بلار می بس راجا شو چې مسلمان دی وی کېډ هغه یک وخت شو. بیا
زمیره بیبی خپل ابتدایي او لوړې زده کړې د منیلا نه ترلاسه کړې دي، او د نرسنګ په شعبه کې ډیګري لري. پښتانه ټولنه کې ژوند په اړه وایي چې په شروع کې ډېر مشکلات لرل، او دا ورته هم نه و معلومه چې د خاوند د مخکې نه اولاد او ښځه وه، خو پر ورو یې د ماحول سره ځان عادي کړو.
پښتانه سره دومره سخت دی، ډېر سخت دی. ما تیر کو دغه څلور کاله اچاتم نه تلې، هم کوڅه ته هم تلې نیمه، او جاب ما ته نه پریکړي ما هڅه باندې جاب نه پریکړي وای دا چې وی نه کیږي د ټکا جا وای دا جاب نه کوي او یا مالا ټیکټ راکا خپل وطن ته جو مالا هغه سرویس واپس مالا راکا د تبدیلی کوم انو بیا اخیری بیا مالا اجازه تر کې دا بسم دې څک پای ما خپل وطن ته جو خپل وطن ته جو
زميره بيبي وینا د چکل نه د کلی د خلکو خدمت شروع کړي دي نو ورته ډیر عزت ورکوي
اورا سوابای کې زما نوم دیر مکی دے اگائی وی فلیپائن والا دا دی محصور دے دے کسواب آئی کی او سرویس کم دا سی شک تکلیف ہو سر کو گی گی ملا کو گی گی اگا بس سن لگم بچلے بغولے مولے باور کم او خدا سو کو ناجور ہے معصوم ناجور اگا باتین کم خوشا لے شو ماتا با دوا کئی
دا سوابی زلی ہسپتال یو نر سعید مشالی دو سر پا خبر کی دا سمیر بی بی پا حق لا اویل چی دا نموڑی دا نرسنگ تجربون دوی دیر فائدہ خلی او رویه هم دیر خدا
وار چا سر دو مدوس رڈی رضیا تھا تو ہر سوکی نوی سر ڈیر رویے سر ڈیر خا طریقے سر ملاوے گی اور ڈیر جگ لگا ہماری بانا نظر تھا کہ سوکھا سے راشن پی جنیے نا او اگی سر سر ہیلپ ضرورت ہی مباجی سر خام خا ہیلپ کری
سمیر ابھی بھی مشال ویڈیو سر پا خبرو کی اویل چی پختوی سلور کالو کی سکڑی دا او ہیلے لری چی دا بنو رہم خستہ گوی
مشال ریڈیو لتا سو سردا ہر گڑے ہر لہجہ اور ہر شیبک